سلامونه وخت مو په خیر وخت افغانستان کې د ما خوستان نه بجې شپې تاسو ازادي رادیو ته غوږی سپمو کې د دې سات تازه خبرونو ته یو شمیر پاکستانی رسنۍ یو د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. انګریزي ژبې ډان او اکسپرس ټریبیون ورسپانو لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده د سې شنبه په ورځ سرغنمې وروسته وسلوالو د بریک په ترڅ کې ووژل شو. په دې راپور کې نه دی ویل شوی چې دا وسلوال څوک چې حمله یې کړې ده. اکسپرس ټریبیون ورسپانې څرګندوي چې په دې حمله کې د قومندان رحیم الله دوه ملګري هم ووژل شوي او دوه نور یې ټپیان شوي دي. اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندله او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سې شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدیده کړي. برېښنا شرکت نن پر خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې پلاوی د شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د را روان کال د وارداتي برېښنا تړون هم تمدید شي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپې د لیګلو خبر ورکړی. د روسیې د تاس اژانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چنن افغانستان ته ورسېدي 28 تنه غذایی مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور لمخې افغانستان د نړۍ له هغو 28 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان په کې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیون افغانان د خوراکي ناامني په حاد وضعیت کې دي چې تر اوسه پورې یې حالت نه دی سرګند. د نړیوالو چارو او بشري حقونو په برخو کې د ایران د عدلیه وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اژانس ته د سې شنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لورې د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق، د ممنوعه شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر نورو تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق وکړ. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه وشیندلې او وښکې بهونکي ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره وکاروه. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو او دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي چې د ګرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د ګرجستان صدراعظم ایراکلی کوبا خیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنې رد کړې ده او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روټ نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړو موافقه وکړه چې د دې تبا ډیر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوي وساتي. مارک روټ پرون پر بروکسل کې د ناټو د 22 غړو هیوادونو او د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبريالانو ته وویل. غړو هیوادو تیر شپه پر دې خبرې هم وکړې چې اوکراین تبا کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدو مخاونیسی. دا موافقه په داسې وخت کې شوې ده چې روسیه له دریو کلونو راهیسې د ژمي په درشل او د ژمي په ورځو شپو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات په نښه کوي. مننه په دې خبرې ټولګه کې زما فرشتې سحا هرکلی ومني. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د طالبانو وروستي فرمان ته د افغانستان نجونو او د طبي انسټیټیوټونو زده کړیالانو پرکول کار کړی.
دا کړنې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امید هم چې درلوده ټول نیمګړی پاتې شوی.
او په نورستان کې په وروستي کال کې د نورستان ولایت مرکز پارون ته له 300 زرو زیات سیلانیان ورغلي دي.
یو ورځ پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیانو رفت آمد کړی دی. په هغه کې د یو نیم لک او شاوخوا سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي.
په خبرونه کې د بهرني راپور تر څنګ د دې راپورونو تفصیل هم اوریدلی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیل کوو. د دې ټولګې پر راپورونو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیز او د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمنې چې لا وړاندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی ویلي دي طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې اړولې دي. د طالبانو حکومت پرون د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتاړلې. په همدې حق لازمونږ د همکار راپور ته خوښ شي.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د غبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وېپاڼه خپور شوې راغلي د طالبانو نوی فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخه نیسي به د هغه ښځو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو ګاللو ناروغیو او مړینو لامل شي، ځکه چې د افغان ښځو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکي نورې ونه اوسي. په بیان کې راغلي دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقونو فعالانی چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو تکاولو جبري ورکوونی او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله سلر ویشت میندې او یو سل وش په تماشومان مړ کیږي، د نجونو په طبي زده کړو بندیز د ښځینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر ښځینه محصلینې وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د زکړو په برخه کې وروستۍ هلی هم له لاسه ورکړې دي. د ننګرهار د طب پوهنځي یوې مخکنۍ محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر بندیز وروستۍ کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي، خو د طالبانو د پریکړو له امله یې له شپږ کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروفه یم، مګر ما هېڅ سند ترلاسه نه کوم، هېڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امید هم چې درلوده ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بلاخره په افغانستان کې زموږ په پرسه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو منع کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړمه ورځ یعنی دوشنبه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوي دي.
په همدې موضوع به پاتې شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ د شلوریزو سیالۍ او لوبډل مشر راشد خان په خپلو ټولنیزو پاڼو کې یو بیان خپور کړی دی چې پکې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر مخ د طبي څانګو د تړل کېدلو له امله خواشینی ښودلې ده. راشد خان ویلي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو او نجونو له خپګان ډک انځورونه ویډیوګانې لیدلې دي چې ډېر یې دردمند کړی دی. هغه د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په خپلې دې پرېکړې د بیا کتنه وکړي او د اسلامي اصولو پر وړاندې د خزو او نجونو ته د تعلیم ورکولو اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د راشد خان ترڅنګ ځینو نورو افغان لوبغاړو لکه محمد نبی او رحمان الله ګربز هم د پریکړې په اړه خپل غبرګون پر خپلو اجتماعي پاڼو کې څرګند کړی دی. او د طالبانو د حکومت کابینې نن په کندهار کې یو ناسته جوړ کړی ده چې په دې ناسته کې دوی د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه هم بحث کړی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلسه یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي په دې مجلس کې د دوی د حکومت لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوښ شي.
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشتي د کابینې په نننۍ ناسته کې د نجونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. دغه ولایت کې ځینو باخبرو سرچینو د طالبانو د حکومت د مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ مجلس روان دی خو جزئیات یې ورنکړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیارې برخلیک لپاره یوازینی درنا څرک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولای و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوختي وي وایي تازه فاینل یا د سیمستر وروستۍ ازموینې پیل سوې وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سیمستر اول مو فقط چند هفته مونده د امتحانات فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوتها بسته شده
زمونږ ته لومړی سمستر فاینل ازموینو ته څو ورځې پاتې دي چې موږ ته اور راکړل شو چې انستیتوت مو وتړل شو او نور تاسو نه ازموینې نه اخیستل کیږي. موږ چې نن هم په انتونی انستیتوت ته ورغلي وو موږ ته اجازه را نه کړه چې دننه ورشو. له دولت هم غوښتنه ده چې موږ په انتونونه پرانیزي چې موږ مو زده کړو ته دوام ورکړو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکو او د رابع بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ورستي سمستر محصله و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده خو ناجی له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز شوي دي. نوموړی په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها بر خود دختر خانم ها عاقبت خوب نداره بلکه میتونه
دا بندیز په نه یوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري بلکې ټولنه په له منځه یوسي بلکه میندې او لوڼې مو ناروغه شي چاته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حقه راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجیې په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رڼا وایي
حالت هم داسې ده مور کې او طبي زده کړې بندې شي ښځینه ډاکترانې به ډېرې زیاتې کمې شي او دا به ډېرې لوی لوی مشکلات رامنځته کړي ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغۍ چې یو ښځینه ناروغه ښځینه ډاکټر ته ویلی شي داسې نارینه ډاکټر ته نه شي ویلی او هغه مشکلات چې یو ښځې د بلې ښځې لپاره حلولی شي داسې نارینه یې نه شي کولی.
د یادونې نه چې لاله وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې لازم روغتیایی اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیدواری پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه خودلې ده. د ملا هیبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان شو. د خبرو سو یو شمېر لمخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
د سوریه د څلورم ستر ښار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستی دی. د سوریه د حکومت مخالفو یاغیانو روانه اونۍ د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریه دوهم ستر ښار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیره شپه داسې راپورونه هم خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه ښار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمبارۍ د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. په همدې هکله د احمد شیبه راپور ته غوږ شئ.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما ښار په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د ښار له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلې دي چې د سوریې دوهم ستر ښار حلب ونیسي او د سېشنبې په ورځ د هما ښار تر 2 کیلومترۍ پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سېشنبې پر ورځ وویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چېرته غوښتنه ترې وشي. روسیې بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمینې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیس کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړې دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سخت جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیس په 5 کیلومتره کې پروت دی او له دې لوړی د ښار تقریبا ټولې مهمې لارې ښکاري. په سیمه کې د ابوالقعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمبارۍ موږ مجبور کړو چې څه پښه شو. د یاغیانو یوې بلې سرچینې ویلې دي چې د زین العابدین غره د نه نیولو له امله د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پوځ سرچینو ویلې دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړي کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سېشنبې پورې سیمې ته رسېدلي دي. د روسیې او د سوریې د حکومت له لورې په شمال لویدیځو سیمو کې بمبارۍ په وروستیو ورځو کې زیات شوي دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویلي دي چې الوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړې دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی، خو دمشق د ورته اداو په اړه مخکې هم ډېر لږ نظر څرګند کړی دی او پخوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د کډوالو لپاره د اقدام ګټ کمیټې د پاکستان حکومت له لوري په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د زورولو د لړۍ د ودرېدو غوښتنه کړې ده. دغه کمیټې پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد په غیر رسمي استوګنځایونو کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې روان ظلم وغندي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر ګڼ افغان کډوال د دوی په وړاندې د روان وضعیت له امله اندېښمن دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د اسلام آباد په جی دیار لسیمه کې میشت افغان کډوال اسلم خان ادعا کوي چې د کورنۍ یو شمېر غړي د پولیسو له لورې نیول شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود، خو بیا هم د کورنۍ یو شمېر غړي له کور او د کار له ځایه ونیول شول. په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال رحمت الله هم ورته شکایت لري.
حالات خو بیخي ګډوډ دي، اوس په سرکونو باندې چک پوسټونه لګېدلې دي، نه د ګاډي والا پرېږدي نه د موټر سایکل والا پرېږدي او ګاډي نه گزره بس ډارکې تاڼې دلی ګاډي مال ته بجې بجې پات بل سبزی منډي د خوار غریب خلزي د مزدور کې هغه یو منډي پرېږه ټول اوچت کړی دي.
ما خپل د زمانه ونی ول کرکټ کاوه، هغه کرکټ کې ونی ول اوچت کړ او ډېر تقریبا ولا را خلاص.
دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د کډوال منونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. دې کمیټې پرون سه شنبه د ډسمبر په درېمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پلازمینې په غیر رسمي استوګنځایونو کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې روان ظلم غندي. په اسلام آباد کې غیر رسمي سیمې هغه ځایونو ته ویل کېږي چې له حکومتي نقشې پرته جوړې شوي او بېوزله وګړي پکې اوسېږي او د برېښنا او پاکو اوبو په ګډون ډېرې اسانتیاوې هم نه لري. د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې ویلي چې دا تر ټولو زیانمنونکي کډوال دي چې له کرښې لا غاړې د طالبانو له واکمنۍ پناه راوړې ده. دغه کمیټې ویلي افغان کډوال محدود ژوند لري او بنسټیزو امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو لپاره د اقدام ګډه کمیټه چې په پاکستان کې فعالیت کوي په دې هیواد کې د میشتو کډوالو له حقونو دفاع کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیول کېدو لړۍ او په دې اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تېره اونۍ په پلازمینه کې د پاکستان د پخواني زنداني صدراعظم عمران خان زرګونه پلویانو د هغه د راخوشي کېدو په هدف پراخه لاریونونه وکړل چې په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لاریونونو وروسته پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې په دې مظاهرو کې افغان کډوالو هم ګډون کړی. د اسلام آباد د پولیسو یو قومندان سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د لاریونونو په تور د زرو نیول شویو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د تیرې جمعې په ورځ په یو خبری کانفرانس کې هم په دې لاریونونو کې د افغانانو د نیولو خبر ورکړ، خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت په دې لاریونونو کې د افغان کډوالو ګډون رد کړی دی. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دې سفارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ښکیل نه دي او د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو لامل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داور
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې په څو شیبو کې به د سپورت لړډګر خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
مخکې د دې نه چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم، پام وکړئ په نورستان کې د نورستان ولایت اړوند راپور ته. په نورستان کې د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي په روان 1403 لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته له 300 زیات سیلانیان ورغلي دي چې پکې بهرنیان هم شامل دي. دوی وایي کوښښ کوي چې کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو ته اسانتیاوې چمتو کړي څو په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور هم زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو څخه خوند واخلي. په همدې اړه د راپور ته غوښ بیا هم را ګرځو او د خبرونو لنډیز ته به واوري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300 زرو زیات کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوي سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
4 کال شروع کېده تر هغه نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 3 لک زیات سیلانیانو رفت آمد کړی دی. په هغه کې د 1.5 لک سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه 15 موټر او 40 موټر تر 50 پورې موټرې راتلي. وروستي وختو کې ډېر خلکو توجه راوختي او ډېر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د 13 کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمېر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوي او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیرې کړي.
اوس دا هم کلی کلی په ساته باندې وته هوټلونه بره موسمي جوړ شوي دي. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خاص معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایطو برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره ترسره شوې دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدلې چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوې ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورني او بهرني ګرځندویان ورځي او که اوسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. ضیاءُ الرحمن او سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه دپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه هم ترسره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغوی ته زمینه برابر شي ترسو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دپاره زمینه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور هیوادونو کې چې دغسې ځایونه جوړیږي.
ګاونډینو ولایتونو د ټول افغانستان نه اوس دې ته خلک رامادي کړي د دې لپاره کار وشي نورم. نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل دار زګې نه به دې ته ډېر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300 زرو د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوښتی دی. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابوالی او د هوټلونو نشتوالی د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو کارکون کوریدون کولیدون کو ته د نړۍ له کوم سلامونه وایم. هیلمن یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هیلمن کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ چې نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه لوړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي او خلکو سره کېږي چې پیسهدار وي، مالداره خلک وي، دنیادار خلک وي، مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم شایست پا خیر است افغانستان طول ولست نیکی و سلامون پرزهی نوائیم تا دیوی که در طالبان پرزهی در رحمه به تیرسی در قدشوز مکتبون ایلک و سلام
السلام علیکم د ازادي رادیو کې در منوریدونکو از د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تساوې سیمې سیمېړي کې نیولې ده دلته خدیه نسته سیمې کارتان چندانې کار نه کوي مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مخکې د دینا چې د سپورت له ډګره اونیزه خبرونه درته وړاندې شي پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته یو شمېر پاکستانی رسنیو د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. انګریزي ژبې ډانو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده د سې شنبې په ورځ تر غرمې وروسته وسلوالو د برید په ترڅ کې وژل شوی دی. اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندله او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه بللې ده. په دې پریکړې پر وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم نن په یو بیان کې ویلي دي چې په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي دا اعلان د ډېرې خوابدۍ وړ دی او ورته وخت کې د کرکټ ځینو لوبغاړو لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربس هم د دې فرمان په غبرګون کې ټویټونه کړي دي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2025 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدیده کړي. د نړیوالو چارو او بشري حقوقو په برخو کې د ایران د عدلیه وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو او بشیندلې دي او وښکې بهونکي ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د 15 جوپې د لیږلو خبر تاریخ هم ورکړی دی او د ناټو سرمنشي مارک روټه نن ویلي دي چې د ناټو تړون ټولو غړیو دا موافقه کړې ده چې دې ته به لومړیتوب ورکوي چې د اوکراین زیربناوي وساتي. مارک روټه په بروکسل کې د ناټو د 22 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمې ورځ تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړي هیوادونه تېره شپه پر دې خبرې هم کوي چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه تمو بیا همزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولې سیالۍ وبایللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکې اونۍ د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې او روانه اونۍ د فوټبال اتلانو لیګ پیلېږي. د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیټ په ښار کې پیلېدونکې ده او د ابودوبۍ لسوریزې سیالۍ هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې ښې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو سیالیو کې ښې لوبې ونه شو کړې. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې وړ سیالۍ وبایللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له بنگلاديش، په دویمې سیالۍ کې له سریلانکا او په درېمې سیالۍ کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالۍ کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالۍ د ډسمبر په 3 نیټه په شارجې لوبغالي کې ترسره شوې وه چې افغان لوبډلې په چوکټلو توپ وهنه وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکښ افغان منډ جوړونکی فیصل خان چې 25 منډې وکړې. نیپالی لوبډلې ورکړل شوی هدف په 23.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ او په دې سره افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمن دامي 22 نه سوځېدلې منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم په افغان توپ اچونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې لوبغاړي وسوځول خو افغان لوبډلې له ماتې ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپل لومړۍ سیالي بنگلاديش ته بایللې وه. یاد سیالي چې د نومبر میاشتې په 9 نیټه ترسره شوې وه، بنگلاديش 209 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړې و خو افغان لوبډلې تر 103 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلاديش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز نصرت نورستانی او خاطر ستانکزي دوه لوبغاړي سوځولي وو. خو د افغان توپ وهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده وو چې 85 منډې وکړې. دغه راز نصیر معروف خیل په 24 منډه وسوځید او بل هیڅ لوبغاړي تر 60 خپلې منډې وانړولې. دغه راز په دویم سیالۍ کې بیا چې د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه، افغانستان له سریلانکا د 121 منډو په تفاوت ماتې خوړلې وه. په یادې لوبې کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلې وو. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې او پیریرا 350 منډې کړې وې. افغان توپ اچونکو ته علامه احمد غزنفر درې لوبغاړي سوځولي وو خو د افغان لوبډلې له ډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانېد چې ښه توپ وهنه وکړي. مخکښ منډه جوړونکی حمزه خان چې 33 منډې کړې وې او نظیف الله په 22 منډو سوځېدلی وو. دغه راز فیصل 14 او محبوب خان 12 منډې کړې وې. دغه سیالۍ کی افغان توپ وهونکو 28.2 اورونه لوبولی وو، 112 منډې کړې وې. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د دسمبر په 6 نیټه وي او همدارنګه د دسمبر په 6 نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي او پیلوبه یې د دسمبر په 8 نیټه تاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي څرګندونې درته خبرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دوه مسلسل میچونه وبایلل. نن نیپال ته وبایل او موږ ګورو چې د افغانستان د 19 کلنو لوبډله تیر ورلد کپ نه، یعنی تیر ورلد کپ چې په ساوت افریقا کې اوس د لوبډلې پرفارمنس بیخي ډیر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب موږ په 14 پوزیشن باندې راغلي وو، هلته موږ نیپال نه بایللې وو. نن داسې ښکارا کېده چې نیپال نه که موږ تاسو ریسنټ پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي. د 19 لیول باندې هغه په نیشنل لیول باندې وو، خو که 2010 په تمنګه لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د موږ کمپیټیټر وو. او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم د موږ کمپیټیټر ده. په 2040 کې په دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنټ کړی 19 لیول باندې، خو اوس داسې ښکاري چې نیپال ته ماته ورکول ډېره سخته ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم، دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راستو بغیر له فیصل نه، داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسیسټنټ پرفارمنس وکړي او د لوبډلې لپاره هغه د وینینګ پلیټ فارم جوړ کړي، هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. په بالینګ کې هم داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یار چې دغه الګ د موږ ته وینینګ هغه پلیټ فارم برابروي او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډلې کې باید پوره یو چاڼ وسي او هغه لوبغاړي چې هغه په تیر میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هلکان کېنولسي او نورو هلکانو ته سپورټونه برابر سي، ځکه چې دا ځل ته به افغانستان هم د 19 کلنو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ که زه یو خبره بله وکړم، دغه لوبډله چې ده که دغه سپورټونه موږ او تاسو وګورو د ټرای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. دما په نظر کوچ ایسته په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چې ور سره په بنج باندې ناست و هغوی ته اپورچونیټیز ورکړی او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي تر اوسه پورې هغوی میچ نه و کړی. د لوبډله د ټرای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ ته هم داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ابیلیټي شته چې دغه کپ وګټي خو منګ هتا سنن تا نن ګورو چې هغه لوبډاله په ټول ټورنمنت کې یو میچ هم نه ګټه ا موږ سره اپورتونټیز هم ډیر زیات او ریپلیسمنټ هم ډیر زیات او علامه محمد غزنفر ډیر بیزی ښکارا کېده په دغه ټورنمنت کې هغه په ځای کولای شو چې تا وحی زدران ٹرائی کړای وو آپس بالرانو کی تا کول ہے سوچ فین کے وال دا چانس ور کینو دا غلکان مسلسل میچنا وکل نیما په نظر باندې دا چانس نہ با بس ول کرکٹ بورڈ هم دی ویل پار عدالت مسلسل کیم تو نہ وکل فخوس کے ورتا کیم تو نہ برابر تو ٹیمونه ورتا برابر ته ایکسٹرا ٹیمونه تر تو چی دی میچ اس طرح بلد سی اگے نمخ کے ورتا غ تمریناتی کیم او فزیکی کیم او فزیکل فٹنس کیم برابر کڑا وو نو رختیا هم دا پرفارمنس دا دیر خپکون کیدا او دا 19 لیول کی پرفارمنس دیو ایواد راتون کې خی چې دغه هوا تر کم راتون کې کرکټ پروډوس کوي په دې هله چې په دغه لوبډاله باندې یو نظر وسی او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړي دی هغه په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغه ته چانسز برابر شي.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی هم د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د انتخاب په پروسه جواب ویل دی.
دا لوبډله په اول ځل باندې په ډیر کم وخت انتخاب سو انتخاب پروسه ډیر زر تر سره سو او ډیر زیات تمرینات هم نه کړل لکه په خوا به سي د منګ نورو د ملي ټیم نو نسکرونو لوبډلو تر سره کول او سفرونه هم پیل کړ او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر هوز تر داده مزلې دلی دي. لاملونه دا دي چې د هغه اکثریت هغه لوبغاړي دی کی دی سی دوی خورا تجربه په کورنی کرکټ کې لري او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي سی دی د افغانستان د کورنی کرکټ د څنګ برخه دی. دا هغه لوبغاړي دی چې اسی له ګربت سره یو ځای په انډر 17 کې لوب کړي په 2011 کال کې او په هغه وخت کې د 17 په لوبډله کې دی دوی عمرونه تقریبا غټ حساب سوی وو.
تیاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بلل سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ ان څه خلاص خلاص چرس ته خدمت شي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړي کې وي کمزور یم هغه مستل شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه ویلوي.
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د روان دسمبر میاشتې په 11 نیټه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د شلوریزو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی. د غراس په لوبډله کې نور انتخاب شوی لوبغاړي رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولی، بد زبید اکبری، ګلبدین نایب، کریم جنت، عظمت الله عمرزه، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټه، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوین الحق او فرید احمد ملک دی. د غراس په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالمالک، درویش سولی، اکرام علی خیل، گلبدین نائب، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټه، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی نور لوبغاړي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي. دغه راز په خبر پاڼه کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوی دی چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو. په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبری ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په تلولیو کې مهمه ونډه درلوده. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله له ملي لوبډلې لرې وو یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. د ویلو ده چې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر په 11 14 او 14 نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر په 11 19 او 21 نیټه ترسره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر په 26 نیټه پیل او د جنوري په 6 نیټه به پای ته ورسیږي. بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو. د هندوستان د کرکټ ادارې پخوانی سیکرتر جیشا د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جی شاه د دسمبر په لومړۍ نیټه خپله دنده پیل کړه. خبر پاڼه زیاتوي چې جی شاه د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی څلور کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا له غړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوي دي چې د نارینهو د کرکټ پراختیا تر څنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي. خبر پاڼه لیکي چې شاه تر دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشرۍ پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 جام بریالی کوربتوب په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیګ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافیو لپاره پاکستان ته د هندې لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي، خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس د فوټبال میدانونو ته ورګرځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیګ د رامکی لوبډلې ګټلې ده. فوټبال فدراسیون لیکي چې دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي چې په پایله کې دغه لوبې د دسمبر په 4 نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال دغه سیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمې بللې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د تلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه، په دویم مقام کې بیا د داودزی لوبډله راغله او د غوره اخلاق او خودون کې لوبډلې په توګه د ولیاسر لوبډله وټاکل شو. همدارنګه محمد الهام په چې د داودزی د لوبډلې لوبغاړو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدی پکې د غوره ګول کیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده او بیا د ټول تورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی دی. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال له ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګلنو میدانونو کې ترسره کیږي. بلور ته د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبزی یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، عینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخه به لومړی سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د دسمبر میاشتې په 6 نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې 6 لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخه د هرې اونۍ په منځ کې به 3 ورځې سیالۍ وي او په دې 3 ورځو کې به 6 لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي او د تیر پړاو تلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر، د هند او استرالیا ترمنځ له دویمې ټیسټ لوبې درته لرو. ټاکل شوی ده چې د دسمبر په 6 نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د دسمبر په 6 نیټه پیلېږي او تر 10 نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوی وو تر 25مه نیټې دوام کړی وو. هندوستان د 295 په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یاد ټیسټ لوبې کې جسپریت بومراه 8 لوبغاړي سوځولي وو او یشسوی جیسوال په یو پاڼې کې 161 منډې کړې وې. دغه راز ویرات کوهلی هم په دویمې پاڼې کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې وو. په پلان کې ده چې استرالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې وروستۍ ټیسټ لوبه به یې د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه پیل او تر 8مه نیټې دوام وکړي. د ویلو ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي چې په دې سیالیو کې ګټونکې لوبډله به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړي دي، 9 ګټلې دي او 113 نمرې لري. خو هندوستان د دغه لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانس نه لري چې پایلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 46 نمرې لري. همدارنګه استرالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډېره ارزښتمنه ده چې په ګټلو سره به پایلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندۍ کې سریلانکا او نیوزیلند هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلند او د انګلستان د سیالیو په تړاو دی. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28مه نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله او دویمه ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د انګلند چټک توپ اچونکي برینډن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یو پاڼې کې 121 منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلند پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼو کې 145 منډې کړې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبې ترسره شوې ده چې د نومبر په 20مه نیټه پیل او په 1/3مه پای ته ورسېده. یاد سیالي سویلي افریقا په 233 منډو وګټله. ساوت افریقا په دوو پاڼو کې 191 او 368 منډې کړې وې. خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15مه نیټه پیلېږي او تر 9مه نیټې دوام کوي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن 11 لوبغاړي سوځولي او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوو پاڼو کې 133 منډې کړې وې. همدارنګه ټریسټن سټابس هم په دوو پاڼو کې 178 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې ورسته خبر د بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړۍ نه ده. یاد لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. لومړۍ لوبه د نومبر په 22مه نیټه پیل شوې وه. تر شپږشتمه دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3مه نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی و خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوبلړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد 11 لوبغاړي سوځولي او د ویسټ انډیز جیډن سیلز 10 لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په 4 پاڼو کې 116 منډې کړې وي او مهدي حسن میراث په 4 پاڼو کې 146 منډې کړې وي. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوبلړۍ کې درې یورزنۍ سیالۍ او درې شلوریزي سیالۍ هم ترسره کړي. د عربي متحده اماراتو د دوبۍ لسوريزي سیالۍ هم پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ډاکا ګلډیټرز لوبډلې په 8 وکټو وګټلې. په پایلوبه کې ډاکا ګلډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپو آرمی لوبډلې یو سل څلور منډې کړې وي او ډکی لوبډلې په شپږ اشاریه پنځه اورونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډېره پورې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په لسو لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې څوارلس لوبغاړي په نهه پاڼیو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په لسو پاڼیو کې دولس لوبغاړي سوځولي دي. بل افغان توپ اچونکی فضل حق فاروقی و چې په لسو پاڼیو کې لس لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په وو پاڼیو کې شپږ وکټې ترلاسه کړې. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډ مورو، هغه په نهه پاڼیو کې دوه سوه اته اویا منډې وکړې. بل انګلش توپ وهونکی ټام بنټم و چې په لسو پاڼیو کې دوه سوه درې اویا منډې وکړې. او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربز چې په دغه لسوریز لیګ کې لوبډل مشر هم و، په اتو پاڼیو کې دوه سوه یو شپېته منډې وکړې. د افغان لوبغاړو له ډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په اوو پاڼیو کې یو سل اویا منډې کړې وې.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په لوستلو سره د دې ونې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
خلکو 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 کولو خلکو ی خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات څخه پړی واخلې بارل یو ستړی واخلې دات څخه پړی واخلې بارل یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کئی لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سور پا نکو روزو یہ دے ناوے سپن مڑو ون خکولائے دے ون 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 خکولائے دے ون 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوستر لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوې نرا روان شیر لکه یو خو غاڼې همدا سه بنف بنف کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند یا خلکو 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 کول خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے د قرات کتاب کے دوان خیدی یاو بنکات تاوس بلد جانان تصویر و ازموینا که دنقل یاو وڑو که کاغس او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو که دے پٹو غم و خون خولے دے جن 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 خولے دے جن 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 خولے دے کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نه ورک دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من خولی دی منی سے جن دن ٹوپک منی سے داد سخ پڑی واخلے بال یوستڑی واخلے داد سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جن خل دے جن خل دے جن خل دے جن خل دے خل 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 دے جن 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 خل دے خل 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 دے جن خل دے جن خل دے خل 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 دے جن خل دے جن خل دے